د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
او جنوبی کارولاینا کې پر وی کلیسا باندې د مرګانې حمله په ضد په ټول امریکا کې د شنبې په ورځ احتجاجي غونډه وشوې. په سومالیا کې د شباب وسلوالو مبارزینو 15 پولیسان وژل دي. امریکا او د نړیوال ائتلاف انډیوالانو په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې په هدفونو شپږ ځلې هوایي بمباري وکړه. او د ملګرو ملتونو عمومي شبان کې مون وای چې نړیواله ټولنه دی په نړۍ کې د شپېتو میلیونو بې کور شو مهاجرو بد ورځ له پامه نه غورځي. درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د یکشنبه ورځ او د 2015 میلادي کال د جون 28 ده. واشنگتن کې دا وخت مخوستن نه نیمه بجې دي چې د افغانستان په وخت د سحر شپږو بجو سره سمون خوري. د امریکا غږ آشنا رادیو دوهم نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه پیل کوو. د خبرونو وروسته به په دې خبرونه کې د دې موضوعګانو په باب زموږ د خبریالانو رپورټونه واورئ. کابل بانک وایي چې یو شمېر پخوانیو پوروړنې خپلې پیسې وصول کړې دي. په هلمند کې د ګوزن د ناروغۍ په مقابل کې ماشومان واکسین شوي دي. په 2014 میلادي کال کې د ټیریزم پوری مربوطو پیخو باب د امریکا د خارجه وزارت د سی رپورٹ او په سومالیا کې د وسلوالو جنگیالو حمله. لمړی بل طاهر اڅکزینا پوره خبرونه واوري.
د رارسیدلو رپورټونو لمخې د هلمند ولایت د مارجی د ولسوالۍ د تریخ ناور په سیمه کې د یو ماین په چاودنه کې 18 کس وژل شوی او 15 تنه نور زخمي شوی دي. د سیمې څخه زموږ خبريال ویل دي چې چاودنه هغه وخت وسوه چې یو موټر د سړک پر غاړه پولې وشخ سوی بم برابر سو. په وجل سو کسانو کې شزي ماشومان او زاړه او مسین کسان شامل و چې ټول د څلورو کورنیو غړي وو. پرون د شنبې په ورځ د جنوبي کارولینا په چارلستن او د امریکا د متحده ایالاتو په ټول ملک کې غونډې او مظاهرې وسوې او خلکو هغو نهو تنو تور پوستو ته احترام څرګند کړ چې د تیرې اونۍ په سر کې د ایمانویل ای ایم ای په کلیسا کې ډزې ورباندې وسوې او ووژل شول. په چارلستن کې خلک د دې ښار په څو سیمو کې راغونډ شوي وو او د ویر او ماتم څرګندولو لپاره یې تورې جامې اغوستې وې. جمهور رئیس اوباما د جمعې په ورځ په سان فرانسیسکو کې د ښاروالانو په امریکایي کانفرنس کې په وینا کې وویل چې په وینا کې د اول ځل لپاره د دې قتلونو په ارتباط په دې ملک نجادي توپیر ته اشاره وکړه. هغه وویل چې د ډزو کوونکي ښکاره پارونه مشتراشي چې نجادي توپیر داسې بلا ده چې مشټولې باید په ګډه لمنځه یوسو. د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست کاندید مشامنی غوښتي دي چې د جنوبي کارولینا ایالت دی کانفیډریټ بیرغ چې د چارلستن د ښار په ایالتي ودانۍ باندې رپیږي نور بیخي ایسته کی. رامنیچ په 2012 کال کې د جمهوری ریاست لپاره کاندید وو. پرون د شنبې په ورځ په یو بیانیه کې دا بیرغ د نژادي کرکې او تنفر یوه نښه بللې ده. هغه په ټویټر کې ویل دي چې دا بیرغ هم دا اوس ایسته کی چې د چارلستن د قربانیانو احترام پر ځای سي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون د مهاجرو نړیواله ورځ په نښه کړه او د نړۍ د هیوادونو څخه یو غوښتل چې د هغو تقریبا 6 میلیون خلکو ستونزې او مشکلات په پام کې ونیسي چې تیر کال د شخړو او جګړو او د حکومتونو د تعقیبولو له کبله په زور او جبر بې ځایه سوي دي. ښاغلی بان پرون په یو بیانیه کې د نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې د نړۍ د بیلوبیلو خلکو او ټولنو ترمنځ د زغم او حوصلې څخه د کار اخیستلو ترڅنګ دي د عامو بشري ارزښتونو احترام وسي. هغه د مهاجرینو دغه بې ساري ستونزې او بد حالتونه په سوریا، عراق، یوکراین، جنوبي سودان، د مرکزی افریقا د جمهوریت، نایجیریا او د پاکستان د ځینو سیمو د روانو بحرانونو سره مربوط وبلل. د امریکا او ائتلاف قواو د اسلامي دولت په ډلې یادایش باندې خپل هوایي حملو ته دوام ورکړي او په روانو عملیاتو کې په عراق شپارس او په سوریه کې شپږ هوایي حملې کړي دي. د امریکا اردو پرون د شنبې په ورځ په یو بیانیه کې ویل دي چې د حملې په محلي وخت د جمعې د ورځې د سهار د 8 بجو او د شنبې د ورځې د سهار د 8 بجو ترمنځ شوی دي او هغه د عراق د دفاع د وزارت لخوا تایید شوی دي. د ایران د جمهور رئیس یو مرستیالی په نارینه باندې انتقاد کړی چې د هغې په قول هغوی ځانونه له ګناهو څخه پاک بولي او په ښځو باندې یې ګواښونه د دې سبب سو چې ښځې د ایران او امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د والیبال لوبه ونه ګوري. ایران د جمعې په ورځ متحده ایالاتو ته د والیبال په نړیواله لوبه کې د صفر په مقابل کې په درو ماته ورکړه. د ایران د جمهور رئیس مرستیالی شاهین دوخت ملاوردی چې د ایران په اسلامي جمهوریت کې د ښځو او کورنیو چارو مسؤلیت په غاړه لري او د اصلاحاتو غوښتونکي سیاست مدار ده، تیره اونۍ ویلي وو چې ځینو ملاتړ کوونکو ښځو ته به اجازه ورکړل سي چې د اوږدې مودې بندیز مات کړي او د لوبې د لیدو لپاره سټیډیم ته ورسي. مګر د سې شنبې په ورځ د ایران د کورنیو چارو د وزیر له قوله ویل سوي دي چې د ورزشونو سټیډیمونو ته د ښځو د ورتګ په اړه کومه نوې پریکړه لا نه ده سوې. د سومالیا چارواکو ویلي چې د دې هیواد د پایتخت څخه تقریبا 10 کیلومتره لیرې د افغاني د پولیسو د تلاشۍ په یو پوستې باندې د الشباب د ډلې په حمله کې لږ تر لږه 15 پولیسان وژل شوي دي. د کوز شبیلی د ایالت والی عبد قدیر محمد نور سیدی امریکا ژغ ته وویل چې د الشباب د ډلې جګړه مارانو چې درنې وسلې ورسره وې د شپې لخوا د پولیسو په دغې پوستې باندې حمله وکړه. هغه د لنډې مودې دپاره ونیوله، مګر امنیتي قواو د شنبې په ورځ دغه پوسته بیرته د یاغیانو څخه نیولې ده. او د مالی د تواریق قبیلې په مشرۍ یاغیانو د بماکو د حکومت سره یوه میاشت وروسته له هغه د سولې او تړون لاسلیک کړی دی چې د لوی صحرا په هغه نسمن هیواد کې د 2 کالو جنګ جګړو د ختمېدو لپاره نورو وسلوالو ډلو هم دا کار کړی دی. د ملګرو ملتونو په سرپرستۍ په دې تړون کې په هغه هیواد کې د سیمه ایزو اسامبلیو د انتخاباتو غوښتنه سوې ده، مګر شمالي مالی ته چې زیاتره سیمې د افریقا په لویه صحرا کې دي د خود مختاری د ورکولو په برخه کې څه نه دي ویل سوي. د بیلتون غوښتونکو غوښتنې د هغه پاسون اصلي سبب و چې وروسته په یوه نظامي کودتا کې د مالی جمهور رئیس راوپرځاوه او په دې سره زیاتې ګډوډۍ راپیدا شوې او تواریخ یاغیانو او نورو یاغیانو زیاتې سیمې ونیولې. دا او د دې سات خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن اوري. حکومتي چارواکي وایي چې د کابل بانک د تصفیه مدیریت له یو شمېر پخوانیو پورونه د دغه بانک زیاتې پیسې بیرته اصول کړې دي. خو د ولسی جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون د حکومت هلې ځلې نمایشي بولي. نور تفصیل له کابل نه د آزادۍ راډیو د خبریالي مرزیه احمدزی په ریپورت کې واورئ.
د کابل بانک د تصفیه د مدیریت برخې سرپرست وای د دغه بانک د 980 میلیونه پور وړو ډالرو له مجموع نه دوی توانېدلی چې تر اوسه 238 میلیونه ډالر لاسته راوړي. محمد احسان ایان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د کابل بانک د پور وړو د جایدادونو له درکه دوی دولت ته 80 میلیونه ډالر ورکړي. د ښاغلي ایان په خبره د کابل بانک یو شمېر زیات پور وړي تیار دي چې خپل پورونه پرې کړی.
د تشکیل د ابتدا نه تر اوسه پورې مونږ 288 میلیون ډالر جمع ورکړی دی چې په دې کې 80 میلیون ډالر د دارایان دي چې مونږ په دولت باندې خرڅ کړی. خو دا غت تشکیل یا دغه د مبلغ انتقال اوسه پورې هم د تشکیل او د دولت ترمنځ لاینه پاتې. مجموعي جمع وری مونږ 288 میلیون ډالر.
خغلی ایان وای د رواني اونۍ د دوشنبه تر ورځې پورې د کابل بانک د قرضې 109 پورون کې وخت لري چې خپل 40% پورونه پرې کړي. د کابل بانک د تصفیه د مدیریت برخه وای ځینې دغه پورون کې د محکمې فیصله غیر عادلانه بولي او ټینګار کوي چې خپل پورونه نه ورکوي. خو نوموړی زیاتوي په دې برخه کې قانون په ټولو باندې یو شان عملي کیږي. کابل بانک په 2013 میلادي کال کې هغه مهال له سقوط سره مخ مخشو چې د یاد بانک مدیرانو او سهملرونکو له دغه بانک نه شاوخوا 900 میلیونه ډالر په غیر قانوني ډول بهر ته انتقال کړل. که زم په خوانی حکومت حساب وکړي سو د کابل بانک پیسې بیرته راټولې کړي خو ونه توانید. د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره سم ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل بانک د قضیه په اړه حکم صادر کړ او ټینګار وکړ سو د دغه بانک پیسې بیرته حصول شي. د دغه حکم نه شاوخوا لاس میاشت کیږي او د د کابل بانک د تصفیه مدیریت په همدې خطر جوړ شو، خو تر اوسه نه توانېدلی چې د کابل بانک له پوروړو نه پیسې راټولې کړي. په عین حال کې د ولسي جرګې د مالی او بودیجوي کمیسیون مشر امیر خان یار وایي چې په دې برخه کې د ملي وحدت حکومت خبرې نمایشي بڼه لري. ښاغلي یار د کابل بانک د تصفیه د مدیریت پر برخې هم انتقاد وکړ.
موضوع کابل بانک یک نمایشي موضوع بود به خاطر جهانیان.
د کابل بانک موضوع د نړیوالو لپاره یو نمایشي موضوع و، ځکه د نړیوالو دا شرط و هغه موضوعات چې د ولسمشر کرزي حکومت ونه توانید چې حل یا پرې قانوني عمل وکړي، نو تاسو باید دغه کار وکړئ. له بده مرغه لکه څنګه چې د کابل بانک د تصفیه له مدیریت نه د خلکو او شورا غوښتنه وه، دوی ونه توانېدو څو له خلکو پیسې راټولې کړي. زما په نظر د دوی کار بې نتیجې دی او مصارف هم لوړ دي.
خو د کابل بانک د تصفیه د مدیریت مسؤلین وایي چې دوی هڅه کوي څو د کابل بانک ټولې پیسې حصول کړي. اوس مهال د کابل بانک د بحران دوه تنه تورن کسان شیرخان فرنود او خلیل الله فیروزی او د دغه بانک ځینې نور کارکوونکي په بانک کې شپې ورځې تیروي. ځینې اقتصادي کارپوهان وایي چې افغان حکومت باید د کابل بانک د قضیې له ټولو تورنو کسانو سره یو شان عادلانه چلند وکړي. هغوی په دې باور دي چې د دغه بانک د اختلاس شوو پیسو حصول کولی شي د خلکو ترمنځ د بانکدارۍ اعتبار زیات او هم نړیوالو ته دا په ډاګه کړي چې د ملي وحدت حکومت د فساد په لمنځه وړلو کې قاطع دی او په دې برخه کې جدي اراده لري.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادۍ راډیو پیغام د امریکا غږ آشنا راډیونه واورېده. د هلمند د ولایت روغتیایي چارواکي وایي چې یو شمېر ناامنو سیمونه سوا په ځینو سیمو کې دغه ولایت په ولسوالیو کې د پولیو واکسین اومه دوره بشپړه شوې ده. پام وکړئ د قندهار نه زموږ د خبریال عزیز الله پوپل ریپورت ته.
د هلمند ولایت د کتلوی معافیت امیر ډاکټر عبدالاحد حازم وایي چې د ګوزن واکسین په اووم دور کمپاین کې 15000 واکسیناتورانو برخه درلوده او 200000 هغه ماشومان ته چې عمرونه یې تر 15 کالو کم وو د ګوزن زد واکسین ورکړي. د زیاتوي چې دوی په هغه سیمو کې هم د پولیو د واکسین کمپاین عملي کوي کوم چې د دولت تر ولکې لاندې نه دي، خو ستونزه یوازې په هغه سیمو کې و چې همدا اوس پکې جګړه روانه ده او هلته د رضاکارانو لیږل ناشونی وو. د هاضم په وینا د واکسین په بهیر کې د کور په کور ګرځېدو پر مهال ډېری وختونه د دوی رضاکاران د ماینونو او جګړو ښکار شوی دي.
د پارامنتي او د وکول سم څولار سم مثلا په بهران کې په خارشین کې په دیشو کې خپل دستر کولی دي لار راټول ته مې تاسو ځان سره وګورئ مې تاسو لار سي نو زموږ د کار کیفیت په مراتبو تر دې شي لکه اوس موږ د مونیټور په خلا یا بل څوک استو دا هم څه معلومات راوړي. دا یو غټ چیلنج دی زموږ لپاره زموږ د کار په کیفیت کې خامخا څه کمزوران پیدا کړی دي.
ډاکټر حازم زیاته کړی چې حکومت او وسوال مخالفینو یې هوکړه کړې ده چې د پولیو واکسین یو غیر سیاسي پروسه ده او باید په ټول هیواد کې عملی او په وړاندې هیڅ ډول خنډ جوړ نشي. ساشکال د هلمند په خانشین ولسوالۍ کې د ګزانی و پیښه سبسوي چې اوس مهال هم هغه سیمه تر څار لاندې ده. د هلمند بیلابیل ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې خلک د واکسین په اهمیت پوسوي او اوس هڅه کوي چې خپل ماشومان ته واکسینونه پر خپل وخت ورکړي، خو روانه نامني د دوی لپاره هم لوی سنځه ده.
څنګه د جنگالاته عبارت هغه دی بس چې دا د وځو چلې
شره یو د معنا د تور غاړه دغه سیان څه دا وایي
ګټه بس دا تور جوړ یو دغه پنو نو واکسین اوس کار معنا ده سره هر وخت.
د هلمند ولایت روغتیایي چارواکي زیاتوي چې په فرا ولایت کې د پولیو د دوو مثبتو پیښو لامل د دوی ډیر پام د نوموړي ولایت نږدې سیمو ته دی او هم یو وقایوي تدابیر وکړل کړي. دواړه پیښې د فرا په ګلستان ولسوالۍ کې لیدل شوې چې ډیرې کلی له هلمند سره نږدې پراته دي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
اسې زمونږ غږ د واشنگټن اوري. د سومالی امنیتي چارواکي وای چې د شنبه په ورځ د پایتخت موګادیشو نه 10 کیلومتر لري پر یو امنیتي پوسټه باندې د شباب د وسلوالو جنگیالو په حمله کې 15 پولیسان وژل شوی دي. پام وکړئ په دې اړه د امریکا غږ د خبريال ریپورت ته.
د کوز شبالي والي عبدالقادر محمد نور سعیدی امریکا غږ ته ویلي پا په وسلو سمبال د شباب جنگیالی و د شپې لخوا د پولیسو په دغه پوسته باندې حمله وکړه او د یو لنډ وخت لپاره دغه پوسته ونیوله، مګر امنیتي قواوو په روند شنبه په سهار پر شا وتنبول. دوی د پولیسو 15 موټرې د ځان سره یوړلې، مګر د ویلې امنیتي قواوو دغه موټرې تعقیب کړلې چې وای ورنه وژغورله. والی زیاته کړله چې عسکرو د الشباب جنګیالي پسې واخیستله او د ګارډوفر په نامه سیمه کې د دوهم ځل لپاره سخت جنگ ونښته. دغه سیمه د افګوی شمال لویدیځ پلو ته په 40 کیلومتره کې پرته ده. یوې منبع د امریکا غږ سومالی څانګې ته وویلې په دغه جګړه کې د سومالی څه باندې 10 عسکر ووژل شول. والی د دغو تلفاتو په باره کې څه ونه ویلې. د کوزه شابالي والی عبدالقادر د امریکا غږ د سومالی څانګې ته وویلې په دغو دواړو جګړو کې د الشباب څه باندې 10 جنګیالي وژل شوي دي. دا د الشباب تر ټولو نورستۍ حملې دي چې په حکومتي هدفونو باندې کوي، ځکه چې دوی کوشش کوي دغه حکومت راوپرځوي او پر ځای یو اسلامي دولت جوړ کړي. سومالیایي عسکر او په سومالیا کې د افریقایي اتحاد عسکر په دې بریالی شوي چې الشباب د سومالی د مهمو ښارونو نه وباسي، مګر دغه ډل لا تر اوسه نورې سیمې نیولې دي او خپلو حملو ته دوام ورکوي.
هلو، آشنا رادیو،
خبرې اترې، گفت و شنود. د افغانستان د مهمو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو څېړنه.
د نن شپې د خبرونې موضوع د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د برېښنا تازه جنجالونه. په افغانستان کې برېښنا په کوم اساس او څنګه ویشل کیږي؟ تاسو د برېښنا پر رسولو کې د مسؤلو ادارو د کارونو نه څومره راضي یاست؟
د شنبه نه تر پنجشنبه هر ماښام د امریکا غږ آشنا رادیو څخه گفت و شنود، خبر اتره.
Coming from, but see now, destination unknown. not to even one of us. Na 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 na. Hear me notes time. Suffering people dying, dying. No peace to be found anywhere in the world. Suffering, suffering people dying, dying. No peace to be found anywhere. Over there in Afghanistan, tsunami disaster. Earthquake in Pakistan, soldier death we became. Oh Lord, you promise we're gonna live in good health. Where is the love? Where is the love? Whoa, whoa. Where is the peace, my Lord? Where is the peace? You promise. Where is the love? Where is the love? Away, away. Where is the peace, my Lord? Where is the love? Who's the boy, مزل منزل مندشی پس بعدی سبا بردی کسی لیشی کتوفانشی کجرشی کپارانشی حسینا دن مر پتما یا ما بلاش پرانشی یو خواب الخواب کادلان دی حسینا چی منگو دشو آدم بیر منزلنشی تم رام زی لوچ برشو بیا بکینو بیا بسمنو پل زخمنا پتا کورکرو پر حرونا برا تولکرو شو گیری پخو مدکرو پخو بنو بمارشو
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا وخت واشنگتن په سټډیو غانو کې د ماخوستن 9 بجې او یو 50 دقیقې دي. څلور 50 دقیقې دي. دا هم زموږ د پروګرام وروستۍ موضوع د هغو اعدادو او ارقامو له مخې چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو وزارت د جمعې په ورځ خپاره کړی دی. په 2014 میلادي کال کې په نړیواله کچه د ټریریزم پیښې په سلو کې 15% زیاتې شوې وې. پام وکړئ نور تفصیل ته په دې رپورټ کې.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي د نړۍ په کچه د تروریستي بریدونو په شمیر کې په سلو کې 15% راغلی او د دغو بریدونو له امله د مرګونو شمیر په سلو کې 1% لوړ شوی دی.
The number of terrorist attacks
in 2014 کال سره په پرتله په 2014 کال کې د ترهګریزو بریدونو شمیر په سلو کې 15% لوړ شو. د غزیتوالې تډیره بریده په عراق، افغانستان او نایجیریا کې د بریدونو له امله رامنځته شوې دي. د شپې تو په سلو کې زیات بریدونه په لاندې 15 هیوادونو کې ترسره شوې، یعنی عراق، پاکستان، افغانستان، هند او نایجیریا. او د تروریستي بریدونو له امله د تلفاتو په سلو کې 8% هم په لاندې 15 هیوادونو عراق، نایجیریا، افغانستان، پاکستان او سوریه کې رامنځته شوې دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کله ترهګری سره د مبارزې تنظیمونکي وای په 2014 کال کې د اسلامي دولت دلې د نورو ترهګرو ډلو په پرتله تر ټولو زیاتې حملې ترسره کړې. په رپورت کې ویل شوی چې په سوریه کې روانې جګړې ډېر شمیر بهرنی جنگیالي دغه هیواد ته د ورتګ لپاره هڅولي.
It notes that the overall flow of
د تیر کال د دسمبر د میاشتې په وروستیو کې اټکل شوی چې له نوې هیوادونو نه شاوخوا 14,000 بهرني ترهګر جنگیالي سوریه ته تللي چې د غشمیر په تیرو شلو کلونو کې د هغو بهرنیو ترهګرو جنگیالیو لشمیر څخه زیاتېږي چې نور هیوادونو ته تللي دي.
خو د دغه زیاتوالي باوجود د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ویاند جان کیربی وویل چې د توندلارو پر ضد جګړه کې پرمختګ هم شوی دی.
موږ د اسلامي دولت د ډلې پر ضد په عراق او سوریه کې یو څه بریاوې ترلاسه کړې دي، خو آیا دا جګړه پای ته رسیدلې ده؟ په صداقت سره باید ووایو چې نه. دا جنگ به له دریو نه تر 15 کلونو پورې نور هم وخت ونیسي. موږ د القاعدې پر ضد جنگ کې هم پرمختګ کړی. پدې کې هیڅ پښتنه نه رامنځته کیږي چې د دې شبکې رهبری د وخت په تیریدو تر ډیره بریده ضعیفه شوې ده.
د بهرنیو چارو وزارت پر رپورت کې همدارنګه ویل شوی چې ایران د سپای پاسداران انقلاب اسلامي یا قدس د ځواک لاله لري د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د ترهګر وډلو ملاتړ ته دوام ورکړي. رپورت زیاتوي چې تهران په عراق کې لشي عملی شو سره چې په عراق کې جګړه کوي په خپل مرستو کې زیاتوالی راوستي او د لبنان د حزب الله ډلې د سوریه د بشار الاسد له حکومت او له فلسطیني ډلو حماس او اسلامي جهاد سره په پوځي، استخباراتي او اقتصادي برخو کې مرستې جاري ساتلې دي. مومن خان وحیدی، د امریکا غږ، واشنگتن.
دا هم د سندګرات په حساب د نن ورځ لپاره د هوا حالات: کابل د تودوخه لوړه درجه 34°C، جلال آباد لوړه 29°C، اسد آباد لوړه 31°C، قندهار لوړه 45°C، کندوز لوړه 45°C، هرات لوړه 9°C، په پېښور کې تودوخه لوړه درجه 28°C اټکل شوې ده، او په کوټه کې نن د تودوخه لوړه درجه 45°C د سندګرات په حساب اټکل شوې ده. د دې ساتو مهم خبرونه تاسو ته سپارم راړو. د ریپورټونو مخې د هلمند ولایت د مارجد ولسوالۍ په تریخ ناور سیمه کې د یومان په چاودنه کې 13 کسان وژل شوي دي او 15 کسان ټپیان دي. وژل شوي کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو د څلورو کورنیو غړي وو. د شنبې په ورځ د امریکا د جنوبي کارولینا د ایالت په مرکز چارلسټن کې او د متحده ایالاتو په نورو برخو کې احتجاجي غونډې او مظاهرې شوې دي. په دا غونډو کې خلکو د هغه پیښې غندنه کړې ده چې یو ټوپک والا په چارلسټن کې د تور پوستانو په یو تاریخي کلیسا باندې حمله وکړه او نهه کسان یې وویشتل. د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست پخوانی کاندید میټ رامنی وایي چې د جنوبي کارولینا ایالت نه دی د کانفیډریټ زوړ بیرغ ایسته شي. نوموړي وویل چې دغه بیرغ د کرکې او نفرت سمبول دی. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د مهاجرو نړیوال ورځ اول منظره کاغلی بان کی مون په نړیوال ټولنه باندې غږ کړی چې د هغو برابر 2 میلیونو انسانانو یا د لپامه نو پاسي چې د شخړو او جګړو لامل په خپل هواد کې دننه او یا بیرون هواد ته پکړه کولو مجبور شوی دی. محترم اوریدونکو، زموږ د خبرونو په تشریح کې پای رسیدي. د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو شروع کیږي. موږ باندې ماقام د کابل په وخت او بجو سره خدمت کې حاضر شو. خدای په امان. راتلونکي مرحله